درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ورسته ریپورتونه او نور موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو تر واک لاندې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې په کراچۍ کې له بندي سلګونو افغانانو څخه لږ تر لږه 30 تنه خوشي شوي دي. په یو خبر کې چې نن د باختر دولتي خبري اژانس خبر کړی دی، ویل شوي دي چې دا کسان په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل په هڅو خوشي شوي دي. تر اوسه پورې نور جزئیات په دې اړه نشته دی، خو تر دې مخکې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د سلګونو افغانانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شمول دي، د پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په توګه د بندیتوب رپورټونه ورکړل شوي وو. تیره شپه د منیژا کاکړ په نوم د دې افغانانو یوې مدافع وکیلې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1200 تنه افغان مهاجران چې ماشومان او ښځې پکې دي، پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو په جرم دی پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. دی ویل چې یو شمېر داسې کسان هم په دې بندیانو کې شامل دي چې قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام په میاشتنۍ ارزونه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنی خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې د هر لس افغان کورنیو څخه نه کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراین چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو اعلان کوي. اوکراین چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې لا هم نه دي تېرېدلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او اذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سې شنبې په ورځ لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرانس روان دی او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیډنی کې وشي. د دې نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم تر ټولو په ټیټه کچه کې دی او لږ تر لږه په 1200 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. پر دې سربیره به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. کندهار ته هم سو او هلته مو د مایوبین لستونځو خبرو
چې څوک دوی چې یو لاس ونه لري دی روغ سره د خپل پرځان کې است.
دا هغه تازه قرارداد په اړه حال درکو چې عربي متحده اماراتو او مصر د بادی انرژي د تولید د یو لوی تاسیساتو د جوړولو په برخه کې کړی ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنۍ ارزونه کوي چې افغانستان په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما در کابل پلار و کوچو که سوال کوي دا چې دا کسی زی کورنه لپاره هر ورځ د نفقه د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې ګزو ګام کوي، وایي چې تر ماښامه ایله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریبی نیست،
کار نشته، غریبی نشته، مجبور یو، کار نشته چې ویکړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، 15 کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه راته مړ شو، له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزلو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سړک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی، وایي د ډېر مجبوریت له مخې د سړک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه معیوبه لور لرم، 12 کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نه شي پوره کولی، خاوند مې شپږ کاله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هېواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 10 افغان کورنیو کې 9 یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ور په غاړه ده سختې اغېزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 96% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله 2 چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان د نیمایي برخې ډیر نفوس، یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 2.9 میلیونه یې ماشومان دي، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هېواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ومو اوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي په هرو 10 افغان کورنیو کې 9 کافي اندازه خواړه نه لري. ملګرو ملتونو په یو بل مناسبت هم څرګندونې کړې دي. د دې سازمان په وینا افغانان د نړۍ له هغه 10 کسانو هیوادونو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ. جزئیات احمد شیبر دراوړي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 80% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو 28 غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28مې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
We are in the fight of our lives.
سات په تیرې دوه دی مونږ د خپل ژوند په جګړه بوختیو او لمات سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتې دوه دی د ځمکه کره په ګرمي دوه ده او زمونږ سیاره په چټکی د اوج هغه ټیکټا ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشنبه پر ورځ پیل شوه چې د راتلونکي اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامز الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنۍ اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
سپراشو دیتا چه نړیوال رسنه د افغانستان پاړه چوای اسد الله الدین ورته کتنه کړی.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وتلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقاله سرلیک دی. د مقاله لیکوال د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلی د طالبانو له بیا وکمنۍ راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لنډ وخت لپاره ګټورې وې، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وې. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بله لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلي که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دیني او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځۍ ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خبرونې هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسوونکو ادارو اړوند خبرونه خپروي د افغانستان پر اندېښمنوونکي اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور افغانستان دا مهال د اقتصادي ستونزو د ډېروالي، د بېوزلۍ د لوړې کچې، طبیعي پیښو او کرونا وبا له کبله له بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکي ته هم اشاره شوې چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه سمګه ګلاس. ازادي راډیو نه وري اوکرایني چارواکي د دې هواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراین چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې نه دي درېدلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اوکراین پوځ نن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په وروستیو څو اونیو کې په دونیتسک کې د روسیې د عملیاتو مهمې برخې وې حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
زغالوم په فرونتو ناشي سیلې پربوایو چې ستانه اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې زموږ ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي. خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم بولې دي. موږ پرمختګ کړی. دونیتسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري هر ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیما کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لرې ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 میله وسرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتس کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلورو ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د دې لیک په جواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکي د نپروسیند په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکي وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دې له خپلو کورونو ووزي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300 زره نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو تن لخوا یوې افغان میرمن سره د غیر اخلاقي چلند او بې ځایه زورول کېدو رپورټونه ورکړل شوی دي. یوې افغان میرمنې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان یو حکومتي سړی د تالاشۍ اخیستلو پر مهال ورسره غیر اخلاقي حرکتونه کړي دي. د تورخم انتظامی چارواکو هم د دغې پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په پیښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي باید په تورخم کې د میرمنو تلاشۍ لپاره ورته ښځینه پولیسي وګمارل شي. تر دې مخکې هم په سپین بولدک او همدارنګه په تورخم کې له هغه افغانو میرمنو سره د ناسم چلنه او په ځینو مواردو کې د زورونې رپورټونه ورکړل شوي چې د تورخم او سپین بولدک لارې د ناروغۍ او یا نورو اړتیاو له کبله پاکستان ته په قانوني اسنادو تیریږي. د پاکستان ملي تحقیقاتي ادارې د پیښور څانګې لخوا په یو رسمي بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې تورن تنې له خپلې دندې لرې کړې او پلټنې ترې پیل کړې دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ په بل خبرونه کې په یو رپورټ کې درته اورو.
د سه شنبه په ورځ د لړم
اوس هم یو بل رپورټ ترازو دا د عربي متحده اماراتو او مصر د هغه پروژې په اړه دی چې دوی تازه یو پروژه باندې موافقه کړې ده چې په مصر کې به د بادل انرژي څخه برېښنا تولیدي. دا چې څنګه احمد تکل نه ورو
د سه شنبه پورات د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 840000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 3.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لرې شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 5 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایې عبدالفتاح السیسی هم حاضر وو. آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزې د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم کندهار ته زوم. دغلته د یو شمیر مایوبین لپاره په وروستیو کې ویلچرونه یا ګرځنده څوکۍ چې مایوبین سره په تګ راتګ کې مرسته کوي ویشل شوي دي، خو دا هغه څه نه دي چې د کندهار د مایوبینو ستونزې له یوې مخې حل کړي. دوی په دې مرسته خوشحال دي خو له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. پاموکړی پاړی دې رپورټ.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو دغه مرسته د ترکیې هیواد یوه خیریه بنسټ کړي چې معلولین یې د هرکلي تر څنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې زموږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکیږو. موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو. د اوس پیلاند کور اتلس نفرم د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس و نه لري دی روخ سره دی خپل پرځان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتلشل نفر یلداري را پسې ده. نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه ده محمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو خدای یو بسکل خو سي مور بزان در یو ځای ورسو. نو یواز د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه سپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به کاغه پیژنو لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولین ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاص خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب امارات شروع دی او موږ امارات ته خاص وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ وسوپانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو. دغه ځکه دا د نور د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسطه چې دی ته د کار او د مساعداتو زمینه برابر.
په هیواد کې څلوېښت کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډېر کله یې حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مول احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. زو او ستاسو له هغه پیغامونو چې مکتمو د واتس اپ لار راستولي څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه سید غریب سننګرال د شرزاد ولسوالۍ نه ما غوند هغه انجینران دی او که طالبان دی ټول غل دی مستحق خلکو ته نه رسېږي غل نه اندو خپل خپلوان او واسطې دي چلېږي اندو ورته درکوي.
زه د غزنی ولایت کیرول ولسوالۍ نانی لکل در سره په تماس کم. دلته وروره مرستې راځي دای خلک یوړي سي هغه وایسته لري وړي سي مسد ورونه په طالبانو کې مرسته ورکوي. دای خلکو ته وروره مرسته نه رسېږي سي هغه په څاره پراته یا یو جای مسد مزدوري کوي سي هغه په کلي کې انجینران ورټاکلي هغه وروره هغه خلک ورنیمیشته کوي. سکریبان نه هغه نه ورنیمیشته کوي. موږ په طالبانو باندې غږ کوو سي تاسې باید دای خلکو ته مقصد مرستې ورکوي سي هغه لویدلي کمزوري مقصد شی نه لري نه د زمي شی لري نه غله لري دای خلکو ته باید مرستې ورکوي. نو دا دی دای خلک وړي سي هغه وروره هر څه لري پیسې لري مقصد دنیا لري داسې خلک مرسته وړي. دای خلک ما ولا لیدلی دي قسم ده په دې خپلو سترګو باندې څلور پنځه کوره یې مقصد یو جای په یو جای باندې تر اوسه پورې مو مرسته لیدلې م نه ده. موږ په خپله باندې نه ده لیدلې. دا خبره نه ده ستا درواغو خبره ده. موږ په خپله باندې تر دې اوسه پورې یا ولاکه د مرستې وړو را وړي یا یې کارت تر اوسه را کړی وای. وروره تاسې ولاړ سئ په ولسوالۍ کې عریضه وکړئ.
ما پیغام داده چې که څه هم موږ تیاری ژمي ته ډېر نیولی دی بیا هم د پخوا رقم نه دی ځکه پخوا به موږ تیاری وکال ته نیوی تریاک به مو کرل و دا زمانه به بس کار به شروع نو شش کال د خدای په فضل تریاک بند دي نو شش کال خلک غنم ته زور ورکوي نو دا هم قسم مرسته ده. خلک پخوا غنم یې نه کرله نو اوس عادمانه ډېر ګران دي تقریبا من یې څلور سره کېږي شپږ سوه دی یا په پنځه نیم سوه کلدارې دی. مرستې خو داسې دی موږ باید چې موږ په مرستو باندې متکي نه سو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته روزي برابر کړو.
زما نوم عبداللطیف دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچه میوه د کندهار څخه و هندوستان هیواد ته صادروم. د تیر یو نیم کال راهیسې چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت ته دی لاسته ورغلی دی ټول خارجي کنسلګری باندې سوی دی او ویزې نسته چې موږ ورسول ته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نږدې حسابونه وکړو. نو زه هیله لرم دغه موضوع د مشرانو سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په غنو خارنو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتوګه اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې 2.5 پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی او همدارنګ نیمه نړۍ چې د خزو پاړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده. په ترقې مخ کې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه کوي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2.5% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 100 افغان کورنۍ نوی کې نه یې په کافی اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي. اوکراینی چارواکو همدا راز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې لا هم دوام لري. متحده عربی امارات او مصر د هغه پروژې موافقه لاسلیک کړي چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سه شنبه لاسلیک کړه. دا منړی کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي چې د باد په وسیله برېښنا تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې مصر شرم الشیخ ښار د محل د نړۍ د اقلیمي بدلونونو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهد ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څونه ورسته ترسره کیږي. دا تازه شخړې د نګورنو قرباغ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ شخړې بند شوې. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبرن کې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورتلای شئ چې هلته کولای شئ په خبرونو او ریپورتونو مو خپل نظرونه او تبصرې هم ولیکئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ما هیروي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خولې مره باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پرونو لمخه په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلیتو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدواره میرمنو سره کوي د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د مایینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اقله وایي.
مشتنه ورکی پیدا شوی دا یا کورکی شبخانه مینه وریاتی اشپه چه کم خزم عرض شیلان دست شبخانه نشتا چه واقعی کی واری روی خچه تا نگده لطار وای مو بمینا کری وای کتنه بای موی داگه پر کبل تر وڑای دای مشن بی وقت دای و اون مشت پیدا دای یه مشن بی وقت نه پیدا کدای شبخانه نشتا لطاره نشتا دیر پزو بیورسا
د غوربند اوسیدون کې نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړ شول. نو موري زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره خزو ته راغوښتل کیږي دا چې کافي تجربه نه لري هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي. زما خپله خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی وه، بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیګون لګن ستونزو سره مخ کړي.
در ولایت بدخشان خانمی که حامله دار میشه در دوره حاملگی خود
با بدخشان که چه میرمن امیدوار شی کلا چه خپل پوشی چه ماشوم نړی تروری دا چه هغه سیمه ډیر سړه ده د خونه د ګرمولو لپاره د حیوانات فضله مواد وچوي په دوه منی پیپانو کې له یو ځایه بل ځای ته لیږدوي خاص او بوټي راوړي کلا چې د هر څه راټولوي او وچوي تاسو خپل فکر وکړئ د هغو ګردونه تنفس کوي درنده وزنونه انتقالوي دا څومره امیدواره میرمنو ته تاوان رسوي دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي په دې ډول ځان د یخ نه له خطر څخه ساتي
هم از خطر سردی نگاه میکنه
پکتیکا هم یو لغو ولایتو څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې سي مرکزونه لري دي ښځې د زیګون پر مهال خطر سره مخ کیږي د یاد ولایت اوسیدونکو اجمل په دې اکله وایي
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې په مرکز خرنه یا په مرکزی روغتون کې اړتیا ده په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کیږي ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانې پر دندو وګماري تر څو پورې د غلوې ستونزې او پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي
زموږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنې هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلک نسته ځکه چې خلک ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دی رالوېدلې دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستاسو د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړۍ ښځه نه یې چې ماشوم راولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بست روغتونه پورې په لاره کې به یې خپل ژوند له لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را وغواړی. هغه ډېره ښه پوخه ښځه ده، هغه ډېره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله. او که ژوندۍ وبرسېدله، بست روغتون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سما ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده، هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري وسره ونشي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللې، یا دواړه د بینه تللې دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې. ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه، ژوندی وه په ګیډه کې. کله چې مور مړه شوله، چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایت کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو یې سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
د سایه ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو لغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نه کوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، د سي معایناتو امکانات دې ورته برابر کړي او د زیږون پر وخت د نږدې سي مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی، پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندریزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېر زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړاو بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مس پاسه په پیل کې خو تاسو څنګه راغلاست؟ ما اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خدیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څه راغلي؟
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، او کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه. دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي، ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دی خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دی. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړي دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، او څوک چې مړ کېږي د هغه نه چې په میراث پاتې کېږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمېږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کېږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک یې ورکېږي نو هغه حالت ګونګ وشي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهو لپاره. هیڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي، معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او له بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې دی یو غلط دود در دی افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفید نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه وسي. حتی خزینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې اتا نه هم غواړي چې دې حق نه مستفید شي، دوی دې خپل دا ورته زمينه درته مساعده کی. بیا خو دې حق غوښتنه په خپل یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، لکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده، پرته له دې چې فرهنګي او دودیزه موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په اړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا پخپل انجلی نغواری او یا ورو نورتن ورکی یا دا ټولن د سی یو فضا حاکمه شوی چې نه ورکی. دا پخپل وستون زده چې دا ستون زده په هوای په واسطه باندې او دا دغه موارد پر اساس چې انجونی باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي. او دا ظلم ده د نجونو په حق کې، او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي، او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس، او د نارینه او د حاکمیت او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادي موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. خو دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. اترنو ورځونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واوریدې. دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو. الله ممل شهدا بریلی اوسې.
Bye.